ジオ。
دا سهار و بجه شوی درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو پا خیر و نیک مرغه و سا دا ازادی رادیو دا نن رزی دا خبرونو پا سر کی مو ز اجمل اند لخپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله یم چې یوخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1401 نبی هجری لمریز کال د کب د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 22 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه په ټوله افغانستان کې په 12.9 اوریدل شي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه اوریدل شي. پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لوري د پاکستاني طالبانو د قومندان نیونه تایید کړې ده او د هند د کورنیو چارو وزیر ویل د حیدرآباد د جنوبي ښار په چاودنو کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. پرون د ناټو چارواکو ویل د 2013 کال تر پایه د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو پر ساتنې جدي بحثونه شوي دي. د ناټو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن پرون ویل اقتصادي نظر د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او ملاتړ تر دې لږ لږ غواړي چې بهرني پوځیان په افغانستان کې حضور ولري.
I think it's easy to make the case that it's better to finance.
موږ وايي فکر کوم مسلې ته په دې سترګه وګورو چې د نړیوالو ځواکونو تر ځای پر ځای کولو به خدای چې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وکړو. له سیاسي نظر هم خدای چې د افغانستان دفاع ته افغاني بڼه ورکړو. له اقتصادي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو مصرف د بهرنیو پوځیانو تر میشتولو په وار وار لګ دی. تاکل شوې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي مورتیس یوخمز نن د ناټو په غونډه کې د افغانستان د حالاتو په باب د بروکسل د غونډې برخوالو ته معلومات ورکړي. او خو د ایتالیا وزیر د ایتالیا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو دی غونډې ته ویل ډیر وخت دی چې وای په افغانستان کې د اسحاف له ماموریت باید پوزیان کله اوزي. د ایتالیا د دفاع وزیر ویل نو شو ویل چې ټول پوزیان د افغانستان نه وایستل شي ځکه چې ناوړه کسان لا هم هلته شته. باید په کافي اندازه پوزیان پرېږدو چې د بې ثباتۍ د خطر مخه ونیسي. په بلخ ولایت کې په یوې ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه او تر 40 زیات نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون ماښام 2 بجې د یو څلور ډوله بس او یو بار کاماز ترمنځ ټکر په نتیجه کې د مزار شریف ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې د حیرتان په دوه سړک کې شوي. اکثره کسان په بس کې مړه او ژوبل شوي دي. د سیمه او نړۍ د خبرونو فایل هم د افغانستان په اړه یو خبره ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لوري د پاکستاني طالبانو د یو قومندان نیونه تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندوی پرون ویل پاکستان هیله لري چې افغان چارواکي به مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته ورسپاري. مولوي فقیر محمد یو وخت پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال او سیمه ایز قومندانو ویل کېږي. نو مولوي روانه ونې په ننګرهار ولایت کې په داسې مهال ونیول شو چې خپل څو ملګرو سره تیر روانو. د هند کورنیو چارو وزیر ویل د حیدرآباد د جنوبي ښار په چاودنو کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 نور ژوبل دي. سوشل سنډي پرون مازیګر په نوې ډلي کې خبري اعلان ته ویل دا بمونه د حیدرآباد ښار په یو لګڼي ګوڼي ډکې سیمه کې یو په بل پسې په څو دقیقو کې وچاودل.
دو سایکل پر یو بلاست دی.
د وای بمونه په څو بایسکلونو کې ځای پر ځای شوی و چې په یو لګڼه ګوڼي ډک بازار کې وچاودیدل. په یو سیمه کې اته تنه او یو بل کې درې تنه وژل شوي. د راپورونو له مخې په دغه چاودنو کې 50 تنه ژوبل شوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د بمی چاودنې غندلې او ژمنه یې کړې چې د هغو مسؤلانو ته به سزا ورکړي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن د دې تړون د غړو هیوادونو لوري د دفاعي بودیجې د کمولو په وړاندې خبرداري ورکړې. راسموسن پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ناستې په پای کې ویل د دفاعي مصارفو کمښت به په راتلونکي کې د ناتو تړون کمزوري کړي.
We also need a sufficient level of defense investment.
د وای مکتهم درس په کافی اندازه دفاعي پهنګ ونه پکاره دا لوی اندېخنه ده چې د دفاعي بودیجې کمښت دوام وکړي د پراتونګو کې لامنې چیلنجونو سره د مقابله لپاره زموږ ورتیا سخته سیان منکړي. او د سوریه دولتي رسنیو تیر شپه ول چې د پایتخت دمشق په مرکزی برخه کې زوره وره چاودنه شوې ده. د دمشق پولیسو ول چې پرون د سوریه د باس واکمن ګوند مرکزی دفتر او د روسیې سفارت ته نږدې موټری بم چاودنه شوې ده. دولتي تلویزیون ول چې چاودنه لږ تر لږه شپېته کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي دي. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورتونو مطالب لرو. د ناتو چارواکو په دې غور فایل کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 2013 میلادي کال پورې 3,25,000 پاتې شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره وچی د افغان حکومت یو چارواکي تایید کړی چې د پاکستان د طالبانو د ویډلې مشر مولوي فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه غوښتي چې نوموړی دی ور وسپاري. په دې مسلې پر ریپورت سربیره د سیاسي چارو لکارپو احمد سیدی سره په دې چې مولوي فقیر محمد څوک دی مرکه هم لرو. پاکستانی چارواکي وایي دغه هواد له مباسونو څخه یو شمیر خوشی شوی طالبان له وسلوالو سختدریو سره په جګړه کې یوځای شي. دا مسله هم سیړو. د نړۍ یو لسکار په هاند خپل لاسراوړونو او علمي سیړون لامل د وی جایزي په خستلو سره ملیونه ران شوی. دا چې څنګه په دې اړه ریپورت لرو او د ژوند رنگونه پروګرام هم مهیر. دوستانو تاسو موږ غږ لاسه ای رادیو نه اوري. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ریپورتونه لا عکسونه ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې مو ګورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس ته azadiradio.org یا azadiradio.com. البته تاسو زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پاڼې هم موندلی شئ او لاغې لاري له موږ سره تماس هم نیولای شئ او موږ سره لای هم شئ. د ناتو چارواکو په دې غور پایل کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 2013 میلادي کال پورې 3,25,000 پاتې شي. خو له دې وړاندې سره یو لړ مخالفتونه هم کېږي. ځینې وایي چې تر 2012 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په درو کې و برخه د کم شي. تمه ده چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې پرون په بروکسل کې پایل شوه، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او شمیر په اړه بیا هم بحث وشي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه چې پر افغانستان متمرکز ده نن هم دوام کوي. د ناتو چارواکي وایي تر راتلونکو 15 کلونو پورې د 3,25,000 افغان ځواکونو د ساتنې وړاندیز له افغانستان د ناتو پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ماتولو لپاره د دغو ځواکونو د وړتیا په باب ډاډ زیات کړی دی. د ناتو جګپړو مامورینو چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل شي، تېره شپه په بروکسل کې یو شمېر خبریالانو ته وویل له 2014 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر مشخص شمېر بحث مه د جمعې په ورځ د ناتو د غړیو هیوادونو د چارواکو او استازو د ایجنډا مهم ټکی وي. د ناتو سرمشي اندریس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د 2015 کال د جنوري له لومړۍ څخه د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. شاغلی راسموسن همداراز وویل موږ له مهالویش سره مقید یو. کله چې د 2014 کال په پای کې د ایساف ماموریت بشپړ شي، د ناتو تر مشرۍ لاندې نوی تعلیمي ماموریت به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. لا هم وخت لرو. موږ د پلان جوړولو په پروسه کې یو او تمه لرم چې د ناتو تر مشرۍ لاندې د تعلیمي ماموریت د پراختیا او شمیر په اړه به په راتلونکو څو میاشتو کې پریکړه وشي. ناتو د تیر کال په میمیاش کې موافقه کړې و چې له 2013 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دی 2,10,000 ته راکم شي. اټکل کیږي چې 2,10,000 امنیتي ځواکونه د کال 4,00,000,000 لګښت لري، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې تر دې زیات پوځیان به څومره مصرف ته اړتیا ولري. د ناتو یو جګپوري مامور چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي، تیر ماښام په بروکسل کې وویل نړیوال متحدان باید همکاري وکړي څو د افغان ځواکونو په باب ډاډ ترلاسه شي او دغه راز دا مسئله ښکاره شي چې ناتو له افغانستان سره د اړیکو لپاره ژمنه ده. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ایساف عمومي قومندان جنرال جوزف دنفر د ناتو ملکی استازی او دغه راز د افغانستان دفاع وزیر ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر به د هوایي ځواک د پیاوړتیا پر اړتیا تاکید وکوي او دغه راز به اعلان وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې له 2014 وروسته د ټولو عملیاتو مسؤلیت په خپل غاړه اخلي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغان حکومت یو چارواکي تایید کړی چې د پاکستان د طالبانو د ویډلی مشر مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت نه غوښتي چې هر څومره ژر چې ممکن وي مولوی فقیر محمد د دوی ته ور وسپاري. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ.
که څه هم تر اوسه پورې د افغانستان حکومت رسما نه ده تایید کړی چې مولوی فقیر محمد نیول شوی دی، خو یو حکومتي چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته د نوموړي نیونه تایید کړه. دغه چارواکي وویل مولوی فقیر محمد په ننګرهار کې د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې مخکې ونیول شو. بلخوا د ننګرهار د والی ویند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په ورځ افغان ځواکونو په مهمندري ولسوالۍ کې 15 مشکو کسان ونیول او سملاسي کابل ته انتقال کړل. ښاغلی عبدالزی وویل په دې اړه معلومات نه لري چې آیا فقیر محمد به هم په دغو کسانو کې وو او کنه.
د ننګرهار په ولایت کې د سرحدي ولسوالۍ مهمندره کې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د کشفي اطلاع له مخې چې د مرکز نه افغان امنیتي ځواکونه راغلي وو، 15 تنه وسلوال نیول شوي وو او دوی په هماغه وخت کې مرکز ته لېږدول شوي دي. نور جزئیات موږ سره نشته چې دغه 15 کسانو کې څوک شامل دي او د چا سره تړلي دي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان غوښتي چې هر څومره ژر کېدای شي فقیر محمد اور وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین معظم احمد خان په اسلام آباد کې ژورنالیستانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول له خپل پاکستاني سیالې حنا ربانی کار سره په ټلیفوني خبرو کې د مولوی فقیر محمد نیونه تایید کړی ده.
لاست نایټ فورن منیسټر کار هاد ټلیفون
تیره شپه د بهرنیو چارو وزیر کار د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبرې وکړې او ښاغلی زلمی رسول د مولوی فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د دې غوښتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر واخلو، خو د اوس لپاره د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مولوی فقیر محمد یو وخت د پاکستان د طالبانو د تحریک مرستیال و.
مولوی فقیر محمد څوک دی او نیولې په سیمه کې پر حالاتو څومره اغیز لري؟ دا هغه مسله ده چې احمد زبیر ژمن د افغانستان او سیمې د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره په یو مرکه کې شریکه کړې ده. مرکه اورو.
مولوی فقیر، تاسو ته معلوم ده چې په مومات جنسي کې د طالبانو سر مشو او د حکیم الله مسعود او د بیت الله مسعود په وخت کې د طالبانو مرستیال پاتې شوی و. د یو کال مخکې تغاضا درلودل چې د پاکستان سره د حکومت سره مذاکرې وکړي، وروسته د دې د مرستیالي یا د معاونین نه لرې شو. بعضې اوازې وو چې د افغانستان د حکومت سره دی هم تماس لري، اما دوه ورځ مخکې دی په مومندره ولسوالۍ چې په جلال آباد کې مربوط ده دی د درې تنو سره نیول شوی جلال آباد ته انتقال شوی.
د پاکستان په طالبانو کې بیلابیلې ډلې دي، ځینې ډلې داسې هم شته چې د پاکستان حکومت سره یو نرم دریز لري. دغه په وړاندې مولوی فقیر محمد څه قسم دریز درلود؟
مولوی فقیر محمد په مومند جنسي کې دی د ټولو نه مشمول د افغانستان سره سخت مخالف و. ما مخکې وویل چې د بیت الله مسعود دی معاون و، حکیم الله مسعود هم معاون پاتې شوی و، اما د یو کال نه د داس تماس د پاکستان د سخبراتو سره نږدې وو. دی د وظیفه نه لرې شوی و. بیا د بعضې اوازه وو چې مولوی فقیر ګاګای د افغانستان سره هم نږدې اړیکې لري او د مولوی فضلالله سره بلن. دی داسې سختګیر سړی وو دا په زمان کې چې قمندان و زیات انتحاري وژل تکولو زیات شوی، مخصوصا دی د په افغانانو باندې زیات ظلم کړی.
تاسو مخکې ویلي چې د افغانستان سره هم اړیکې درلودلې، دغه اړیکې په څه معنا یعنی؟
اړیکې په دې معنا چې یو کال کېږي چې دی د مرستیالي چې د حکیم الله مسعود مرستیال و لرې شو، وروسته د جنګ د صحنې نه کم په قدرت کې پاتې شو. بیا نو پاکستان ورته وویل چې د دې لپاره موږ دی لرې کړی چې دی د افغانستان سره اړیکې لري. دی داسې اوازه
په داس حال کې چې د افغانستان دولت په بیا بیا له پاکستانه د ملا برادر غوښتنه کړې چې هغه خوشی شي، څه فکر کوي د پاکستان دولت چې اوس دا غوښتنه کړې چې مولوی فقیر محمد دې زر تر زره ورس پارل شي، د افغانستان حکومت به څه ډول پریکړه وکړي؟
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې دا بیرته موږ سره کوي، یعنی هدف دا ده چې پاکستان غواړي چې مولوی فقیر ته مجازات وکړي، د دې لپاره چې پاکستان داسې فکر کوي چې دی د افغانستان عضو ارتباطي دی، یعنی ارتباط درلودل. یعنی افغانانو ته معلومه ده، زه خو داسې باور نه لرم چې افغانان حوصله وکړي یا د مولوی فقیر تغییر وکړي، شاید ورکړي یا نه ورکړي، بیا نو دا ده کردی صاحب تصمیم ده، معلومه نه ده. ما زه داسې تشویش لرم چې
و مو د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره مو د ازادي رادیو مرکه ووریدا چې د مولوی فقیر محمد د نیول کېدو په اړه. اوس هم په مکرې د مهمو خبرونو سره ټکو ته یو بیا په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. د ایتالیا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته ویل ډیر وخت دی چې وایي په افغانستان کې د ایساف له ماموریته باید پوځیان کله ووځي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه لس تنه مړه او تر شلو ډیر نور ژوبل شول. دا چک جمهوریت له لوګر څخه د ولایتي بیرغونې وروستۍ ډله هم وایسته چک جمهوریت په لوګر کې 300 پوځیان لرل. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لوري د پاکستانی طالبانو د قومندان نیونه تایید کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي د حیدرآباد د جنوبي ښار په چاودنو کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 نور ژوبل دي. دا ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن د دې تړون د غړو هیوادونو لوري د دفاعي بودیجې د کمولو په وړاندې خبرداری ورکړې. د سوریې دولتي رسنیو تېره شپه وویل چې د پایتخت دمشق مرکزي برخه کې زورور چاودنه شوې ده. دولتي رسنیو ویلي چې لږ تر لږه 60 کسان پکې وژل شوي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په یو تازه ریپورت کې پرون ویل ایران د نتنز د یورانیمو د غنی کولو په تایساتو کې د لا پر مختللو سنترفیوژونو نسبول پیل کړي. او سمدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوی احمد شیبر ورته کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼه په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو او چرونکو په وینا لیکي د کابل او اسلام آباد اړیکې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تودې شوې دي. د ورځپاڼې په باور د دواړو لوریو د استخباراتو د مامورانو او د پوځیانو ترمنځ همکاري زیاته شوي، په منظم ډول سره غونډې کوي او پر ګډو موضوعاتو خبرې کوي. ګارډین په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې د مشر مولوي فقیر محمد نیول هم د افغانستان د استخباراتو او پولیسو له لوري د همدې همکارۍ یوه لویه نقشه ګڼي. ورځپاڼه د پاکستان د سوله ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مشر محمد امیر رانا په وینا څرګندوي چې د فقیر محمد نیول یو مهم ګام دی چې اخیستل شوی. رانا وایي که څه هم مولوي فقیر محمد پاکستانی طالبان هڅول چې په افغانستان کې جګړې وکړي، خو دی پخوا په سوات کې د طالبانو اصلي مشر و، نو د همدې لپاره به پرته له شکه چې اسلام آباد د هغه پر نیولو خوشاله وي. په 2009 کال کې پاکستانی ځواکونو مولوي فقیر محمد چې په ملا راډیو مشهور له سواته پسې واخیست او له هغه وروسته اسلام آباد بیا بیا له افغانستان غوښتل چې مولوي فقیر محمد تعقیب کړي. دا سویل کېدل چې د افغانستان په ختیځ کې په کونړ او نورستان کې پټ شوی دی. د پاکستان د سوله ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر محمد امیر رانا وایي که چیرته اوس کابل مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري، نو دا به یوه ستره لاسته راوړنه وي. وی بل لویدیځ ورځپاڼې ټلګراف بیا د هغو بریتانیایي پوځیانو په اړه لیکنه کړې ده چې په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي په بریتانیا کې هغو کورنیو ته چې د کور غړي یې په افغانستان کې وژل شوي دي وړاندیز شوی چې کولی شي چې خپله کوڅه د دغو پوځیانو په نوم کړي. دوو سناتورانو مختلفو ناحیو ته لیکونه استولي دي چې د لندن په ختیځ کې د بار کینګ او دا ګینم د سیمې په څیر وکړي. په دې ناحیه کې سیمه ایزې شورا پر دوو سړکونو د هغو پوځیانو نومونه ایښي دي چې په افغانستان کې په جګړې کې وژل شوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په باور دغه نمونه به نویو کوڅو ته ورکول کیږي او یو شمېر پخواني نمونه هم کېدای شي چې بدل شي، خو کله چې د سړی کوڅې نوم بدلی شي نو له دغه پلان سره سم بشاروالي د همدې کوڅې له خلکو سره سلا مشوره کوي او د هغوی رایه به اخلي.
پاکستان چارواکي وایي دغه هیواد له مابسونو څخه یو شمیر خوشی شوي طالبان له وسلوالو سختریزو سره په جګړه کې یوځای شوي. اسمت ساروان په دې موضوع رپورټ اوري.
د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په دغه هیواد کې له خوشی شویو طالبانو څخه لږتر لږه نیمایي له یاغیانو سره په جګړه کې ملګري شوي دي. ستار ټریبیون رسپانې د پاکستاني چارواکو په قول د وسلوالو طالبانو له جنگي لیکو سره د خوشی شویو طالبانو یو ځای کېدو ته په اشاره لیکلي چې د مسالې له طالبانو سره د سولې د پروسې د پیلولو او د افغانستان د حکومت د شنیت اهمیت له شک سره مخامخ کړی دی. رسپانه د یو لوی دیس چارواکي له خولې چې نه غواړي نو می واخیستل شي ویل دي چې تازه خوشی شوی طالبان د جګړې جبهه ته تللی دي. خو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مسول اسماعیل قاسم یار وایي چې دوی داسې ثبوت نه لري چې ثابت کړي د پاکستان له محبسونو څخه خوشی شوی طالبان دي د جګړې جبهه ته تللی وي.
دا خبره چې ځینې هغه بندیان چې د پاکستاني د زندانونه خلاص شوی او خوشی شوی وایي چې دوی بیرته ترګری ته یعنی پیوستون پیدا کړی دی. دا د خوشنۍ ځای به یې خو مونږ اسناد او مدارک ځان سره نه لرو چې دا کار واقعاً شوی دی او که نه. پاکستاني چارو ته ویل شوی وو چې زمونږ او تاسو هدف دا وو چې هغه کسان چې د جیلونه مې نو خلاصي دي باید د سولې خدمتګار وشي، سولې ته خدمت وکړي نه برعکس.
ستار ټریبیون رسپانه وایي د طالبانو له لوري په قدرت کې ګډون او د جګړې پای ته رسولو ته له وروستیو نښو نشانو سره سره داسې ښکاري چې دا ډله 2014 کال ته انتظار باسي. دا هغه وخت دی چې د ناټو په مشۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او په دې هیواد کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه پاکستان بلاخره ومنله چې له خپلو بندیخانو څخه طالب بندیان خوشی کړي. پاکستان د تیر کال په وروستیو کې 24 طالب بندیان له خپلو جیلونو څخه خوشی کړل، څو هغوی د افغانستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. خو پاکستان د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم د افغانستان دولت ته ونه سپارل. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول شاغلی قاسم یار وایي چې پاکستان اوس موافقه کړې چې نور طالب بندیان به د سولې د عالي شورا په همغږي خلاصي شي.
پاکستاني چارو اوس موافقه کړې چې نور بندیان چې خلاصي دي هم آهنګي زمون حکومت سره او شورای عالی سره کیږي. ممتاز دا معلومات ورکول کیږي چې کومه کسان د جیل خلاصیش.
د پاکستان استخبارات وایي چې د طالب بندیانو خلاصون منفی نتیجه ورکړي ځکه چې شاوخوا نیمایي بیرته جګړې ته مخه کړې ده. کتونکو وایي چې دا مسأله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد چې په ورستیو کې د هغه د شکولو لپاره ډېری هڅې شوې زیانمنولې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستوند لرو. نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور پور چارواک پر ورسی چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
د مرکه ولسوالۍ د کارشتي د دښته څخه خبره در سره کوم. موږ دغه طالبانو څخه ډېر تازه یو راځي. دلته زموږ په کلي کې موږ څخه په زوره لولي غواړي. موږ څخه په زوره لسته غواړي. نور مو وخت نیسم. السلام علیکم. مخرج امان
دوستانو زموږ غږ آزاد راډیو ناورې د نړۍ یو لسکار پوان د خپل را سرولن او علمي څلون لامل د وی جایزي په خصلو سره ملون ران شول. د ډلې سخاري وی 3 ملیون ډالر تر لاسه کړی چې د نوبل د جایزي 3 برابر دي. د آزاد راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت جوړ کړی چې رضوان مراد وړاندې کړي.
د هغه جایزه بنسټ چې په دې ورسېو کې د نړۍ یو لسو پوهانو ته ورکړ شوې ده د ټکنالوژۍ د ډګر د دریو نړیوالو پانګوالو لخوا ایښودل شوې ده. د کمپیوټر ساينس پو او د ګوګل شبکې یو بنسټ ایښودونکی روسیول اصله امریکایي برین سرګي، د فیسبوک یو بنسټ ایښودونکی مارک زوکربرګ او روسی پانګوال یوری ملنر د دې جایزې بنسټ ایښودونکي دي. د یو لسو پوهانو له ډلې څخه چې دا نوې جایزه یې ترلاسه کړې نه یې د متحده ایالاتو په علمي پوهنتونونو او مؤسسو کې کار کوي. یو تنې په جاپان او یو بلې په هالند کې ژوند کوي. د دې جایزې بنسټ ایښودونکي وایي د جایزې هدف د نړۍ د پوهانو ترمنځ د شور او هیجان پیدا کول او د انساني عمر او روغتیا د اوږدولو لپاره د هغوی څېړنو ته د درناوي وړاندې کول دي. د دې جایزې یو بنسټ ایښودونکی مارک زوګربرګ وایي
فکر کوم چې زموږ ټولنه نورو اتلانو ته چې پوهان څېړونکي او انجینران دي اړتیا لري.
د ګوګل شبکې بنسټ ایښودونکی سرګی برین وایي
زما په باور پوهانو ته چې کولی سي د انسان د عمر او روغتیا د اوږدولو لپاره ګټور ثابت سي باید د ورزش تر ستورو زیات درناوی وسي.
د سرګی برین میرمن انا وایسیس کی وای پارکنسن ناروغي چې د عمر په زیاتېدو د انسان په بدن کې د لړزې په بڼه پیدا کیږي د هغه د خاون په کورنۍ کې سابقه لري.
Quest for a cure for Parkinson's is very personal for us because my mother-in-law
د پارکنسن ناروغي په اړه څېړنه زموږ لپاره شخصي هم کېده سي. زما خاوند هم له خطر سره مخامخ دی. زما په فکر هر څوک په خپل کورنۍ کې ستونزې لري او هر څوک غواړي زیات عمر او ښه صحت ولري.
د دې جایزې بنسټي خودونکې کمیټه وایي دا جایزه د ژوند د علومو په برخه کې د پوهانو د بریالیتوبونو په بدل کې ورکول کیږي. دا جایزه په یو وخت کې څو تنو پوهانو ته هم ورکول کېدای شي. د جایزې لپاره د شخصیت عمر په پام کې نه نیول کیږي او د دې جایزې لپاره $3 میلیون ټاکل شوی دی چې د نوبل جایزې درې چنده کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عادل لننګرهار څخه لیکي د هوایي ځواک جوړول زموږ د هیواد لپاره یو اساسي او مهمه ستونزه ده. دولت باید له هر څه مخکې د هوایي قواو د تجهیز او روزلو په اړه ګړندی او مؤثر اقدام وکړي. د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼو اوریدونکو د ولسمشر د دې فرمان هرکلی کړی دی چې افغان ځواکونه دي د امریکا له هوایي ځواکونو څخه مرستنه غواړي. په دې لړ کې به د یو اوریدونکي SMS ولولو. محمد حنیف تکل لقلات خلیکی که د امریکا هوایی قواوی په جګړو کې برخه وانخلي نو ملکی تلفات به تر ډیره حد کم سي. عزیز الرحمن د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه ولسمشر ته لیکي کرزای ډیره هڅه دی وکړه چې په بندیخانو کې شکنجه ختم سي. ډیر تلوار دی وکړ چې د جنگ پر وخت د بهرنیو هوایی ځواکونو څخه استفاده ونه سي. خو یو ځل راسه د زرمت د خلکو احوال واخله. مسعود افغان لیکي دا چې افغانان د ISI ایران او نورو خارجي کړیو فلمسون تباکیږي دا ټول د ناپوهۍ او بې اتفاقۍ نتیجه ده. او محمد یاسین د قندهار له پوهنتون څخه پیغام را لېږلی دی. د لوړو زده کړو وزارت د قندهاري محصلینو سره د تحصیلي بورسونو په برخه کې د مور میرې چلند کوي. هغوی ته بورسونه نه ورکوي. په داسې حال کې په هغو ولایتونو کې چې ناارامي وي د هغو ولایتونو ځوانانو ته باید د پوهې د زده کړې لپاره ډېر چانس ورکړل سي.
دوستانو دا و ستاسو راستولی پیغامونه چې د 813 اتصالات شمیرې لارې موږ ته راستولی و وس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
زمانم خانمات د خوص ولایت وسیدون کیم فرنګ کارمند دولت یم.
اڅنه تاسو په نظر په دولتي دفترو کې کار کول سخت دی او کدا نور ځینی خصوصي او شخصي دفترونه سي؟
په دولتي دفترو کې کار آسان نسبت په شخصي او خصوصي دفترو کې.
اکثره مامورین نو وخت راځي وخت بیرته ځي کنه دا کار څنګه ده؟
دا که خو خامخا چې ناسم کار بلل کیږي نو دا خبره یو منفي اړخ لري چې وخت ولې لا شي چې خپل چوکاټي ټاکل شوی دی ورته چې څلور بجو فازان یا درنیم بجو پرې باید کی نه هغه په دوه بجو لاړ شي. نو دا دولت هم په زیان ده او شخص خپل شخصیت هم تاوان ده.
په ځینو ادارو کې بیا له مراجعینو نه پیسې هم اخیستل کیږي. وایي که دومره پیسې راکړي کار د نامدانۍ درته خلاصوم کنه. څه فکر کوئ دولت پوښتنه نه کوي او که دا کار له دولت نه پټ کیږي؟
دولت نه پټم نه کیږي او دولت د دې توان هم نه لري چې د دې پوښتنه وکړي. نن سبا لوی ارګانو کې دا کار اکثر روان دی. په واړو ممبرینو کې دا کار شته هم نه. هغه کې چې وي هم هغه چندان د اهمیت وړ هم نه دي.
ته خپل کوم وخت شوت ورکړی دی کوم کار د خلاصون لپاره بل چاته؟
تر اوسه فضل د خدای دی د کار سره نه یم مخامخ شوی. خو خبر یم چې ډېرو ځای کې دا کار په افغانستان کې پرمخ روانه ده.
دا ستونزه به څه رقم حل شي؟
د دې ستونزې د حل لپاره دولت پیاوړي ګامونه باید واخلي. هغه فقط په خبرو باندې نه حل کیږي چور وای چې فرنیزای کې رشوت اخیستل کیږي څوک په قصه کې نه دي مکافات او مجازات په دولت کې وجود ونه لري نو هیڅ مشکل د خلکو نه حل کیږي قانون سره سم خلکو ته سزا ورکړې شي مشکل حل کیږي او که چیرته خلکو په منځ کې ور قانون پلی نشي د حل کیدلو لارې نشته
دوستانو دا او د ژوند رنگونه دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله وه زموږ نورې ټولې خپرونې لا پاتې دي چې تاسو یې اوریدو ته رابولو په روانه نیم ساعته خبري مجله کې امید مرزبان